د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنئ. زه بشیر ګواخم او تاسو د مشال ریډیو په دې خبرونه کې هرکلی وایم. له څلورو څخه تر پنځو بجو په دې ګړه کې زه ستاسو کوربه یم او ما سره به عبدالحی کاکړ یې په دې ګړه کې هغه به تاسو خبرونه وړاندې کوي. خو مخکې تر دې چې لاغه خبرونه واورو، په دې ګړه کې بیلابیل رپورټونه لرو. د پاکستاني صدر د درغلیو کیس کې سوسو حکامو ته د خط د لیکل کیدونکي خط مسودې په اړه درته رپورټ لرو. همدارز نور رپورټونه ګڼ رپورټونه راسره دي. په دې ګړه کې تاسو اوریدل تر ابولو خو اول له عبدالحی کاکړ څخه خبرونه اورو.
سرټکی د پاکستان سپریم کورټ د صدر پر ضد د مقدمې د بیا پیلولو لپاره د سوزنیر چارواکو ته د بیلتون کې خط مسوې دا وعده کړې ده. د پکتیکا د افغانستان د پکتیکا ولایت مطبوعاتي دفتر وایي چې په تازه جګړه کې دیرش وسلوال وژل دي. د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل د شام لخوا په ترکیې د عوام توغندي غندلې دي. د پاکستان سپریم کورټ د صدر آصف زرداری په ضد د مقدمې د بیا پیلولو په اړه د سویټزرلند د چارواکو ته د لیژون کې خط مسوي دا راده کړې ده. د جسټس آصف سید کوسه په مشرۍ کې پنځه کسیزه بنچ ته د پاکستان د قانون وزیر فاروق عنایق چې کله خط وړاندې کړی، نو هغه د لیک لومړی دوه پیراګراف له عدالتي فیصلې سره سم او درېیم مخالف وبللی. له هغه وروسته د قانون وزیر په درخواست ججانو دی په خپل دفتر کې واورېدی. عدالت تر لسم اکتوبر حکومت ته بیا وخت ورکړی. د قانون وزیر په دې اړه خبریالانو ته وویل،
یہ ڈرافٹ لیٹر آج میں نے عدالت میں دیا، ججز نے اس کو پڑھا.
دخت مسودہ مانن عدالت تولان دکھلا، ہگا ججان الستا اور بیز چیمبر تا رو گوختم. بازی اندیخنی اغوی لرلی او بازی زمونگوی پاگی خبر وشوی. ما عدالت تا ہس کس ما باور نلے ورکڑے چی راتن کی پیشے باندے با خط سنگوی.
دا فاروق نایک زیاته کړه چې د خط له سره د لیکلو لپاره به له وزیر اعظم راجا پرویز اشرف سره مشوره کوي. د خیبر پښتونخوا په امه کې په هنګو کې وی به می چاودنی یو شمیر کسان وژل دي. د ځای پولیس په وینا د پېښنن سهار د اوبو جو په شاوخوا کې په سړک دانه په نامه د افغان کډوالو په کمپ کې په یو کور کې سوي ده. د هنګو د تانې اس ایچ او اسلام الدین مشال ریډیو ټول چې دا چاودن د عبدالخالق په نامه یو داسې کس په کور کې سوي چې هغه اوس افغانستان ته تللی. اسلام الدین زیاته کړه چې له چاودنې وروسته د ځانمرګې د برند د بدن یو برخه ومندل سو او د یو بل کس مړی هم پروت و چې پېژندګلوی د ابراهیم په نامه سوي ده. ترې کې طالبان پاکستان ویلي دا برید دوی کړی دی. په کراچۍ کې د بلوچستانو د بلوچستان په سهراب سیمه کې د مبینه پوځي اپریشن په ضد مظاهره کړې. د مظاهرونو په وینا په بلوچستان کې اوس هم پوځي عملیات روان دي. د کراچۍ پریس کلب مخې ته دغه مظاهره د بلوچ هیومن رایټس تنظیم لخوا جوړه شوې وه. مظاهرچیان په لاس کې بینر نیولې وې چې ورباندې د فوجي عملیاتو د درولو نارې لیکل شوې وې. دوی د ملګرو ملتونو د مرستو په اړه هم نارې ووالې. یاد دې وي چې حکومت وایي چې په بلوچستان کې هیڅ قسم فوجي اپریشن نه دی روان. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی ویلي صدارتي انتخابات به په خپل وخت کې شي. د پنځمه په ورځ په کابل کې د خبري کانفرنس په وخت حامد کرزی ول ناامني به د انتخاباتو د ځنډولو سبب ونه ګرځي.
د افغانستان انتخابات په خپل وخت او په هغه وخت کې چې اساسي قانون کې راغلي ترسره کیږي. هیڅ ډول حالت، هیڅ ناامني او د بهرنیانو تبلیغات به د ټاکنو مخه ونه نیسي.
حامد کرزی زیاته کړه که د انتخابات په موقع هر ډول ستونزې وي دا به هم ترسره کیږي. د ده پونه باید بهرنۍ مداخله ته لاره جوړه نسي. د افغانستان د پکتیکا ولایت مطبوعاتي دفتر له لوري په خبره سوې پاڼه کې راغلي چې تېره شپه ناوخته د یاد ولایت د سرو روزي ولسوالۍ مار زکو سیمه کې پر سیمه ایزو پولیسو د برید پر مهال ډېرو زیات وسلوالو وژل شوي دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې په دغو وژل شوو وسلوالو کې مشهور قمندان ملا سید نور هم شامل دی او ګڼ شمېر درنې او سپکې وسلې او مهمات د سیمه ایزو ملي پولیسو لاس ته ورغلي. بلخوا د خبر پاڼې د معلوماتو له مخې یو کس تېره شپه د یاد ولایت د سروبي ولسوالۍ د پان سیمه کې هغه مهال د محلي پولیسو تر برید لاندې راغی چې غوښتل یې په محلي پولیسو برید وکړي. خبر پاڼې لیکي وژل شوی کس د ډیورند د کرښې د هغې غاړې اوسېدونکی دی چې احسان الله نومېږي او د پاکستان شناختي کارډ لري. خو د وسلوالو طالبان وایي زبیح الله مجاهد بیا ویلي چې د پکتیکا مار زکو سیمې مخامخ جګړې په پایله کې نه ملي او محلي پولیس وژلي، یوولس یې ټپیان کړي او څوارلس نور محلي پولیس یې ژوندي نیولي دي. د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل د شام لخوا په ترکی کې د هوان توغندي چې په کې 15 کسان وژل شوی د ورولو په کلک غندنه کړې ده. په 15 غړو خو یوادونو مشتمل کونسل غوښتنه کړې د نړیوال قانون دا ډول سرغړونې دي سمدستي ودرول سي او بیا د تکرار نسی. د غبرت د شورو پورت سوي چې پر دې عمل کې ترکی هم په دغه ورځ او روسیه بیا د زیارت پورت په شام کې هدفونه په نښه کړل. ریپورټونه وایي د شام او عسكر وژل شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ترکی رد عمل سم او متوازی بللی دی. د ملګرو ملتونو لپاره د شام سفیر ویلي حکومت یې د ترکی سره د تشدد زیاتوالی نه غواړي او د یو ښه ګاونډي هیواد په شان تعلقات ساتل غواړي. د ترکی وزیر اعظم رجب طیب اردوغان ویلي حکومت یې جګړه نه غواړي. اخوان المسلمین نن د اردن په سرشار امان کې د مظاهرې اعلان کړي چې مقصد یې پر بادشاه زور اچول دي چې د دوی په فکر د سیاسي اصلاحاتو رفتار تیز کړي. اخوان المسلمین هیله لري چې د تیر کال په عربي نړۍ کې تر مظاهرو وروسته به د اردن کې د دوی تر ټولو لوی مظاهره وي. دغه پلان سوی لاریون له هغه وروسته یو ورځ وروسته مخې ته راځي چې د اردن شاه عبدالله حکومت پلو پارلمان تحلیل کړي. دا یو عیني ګام دی چې د راتلونکي کال په لومړۍ کې کېدونکو انتخاباتو ته لاره پرانستل دي. د بشری حقوقو د څار نړیوال اداره هیومن رائټس واچ وايي په روس کې د کارکونکو لپاره حالات سازگار نه دي او لا نور په خرابې دودي. د ادارې اشاره په روس کې د هیومن رائټس واچ هغو کارکونکو ته وا چې په دې روسي کې ورته د موبایل د لارې دړکا ورکل شوی و. د هیومن رائټس واچ په نشه شوی یو څېړونکي تانیا لوکین شوای دا څه نوې دړکا نه ده خو اوسنۍ پیغام زیات پیروونکي دي. د خبرونو پای
خبرونه درته عبدالحی کاکړ وړاندې کړل. اوریدونکو په دې غړې کې بعد د ریپورتون تفصیل واره. د پاکستانی صدر د درغلي او کیس کې سویس حکومت ته د لیکل کېدونکو خط مسودې د سمولو لپاره عدالت حکومت ته 15 ورځې وخت ورکړي. خو د قانون موافقه وزیر وای
دخت مسویدہ مانن عدالت تولان دکلا ما عدالت تا هیڅ قسم باور نه لور کړی چې راتن کی پیشی باندې با خط څنګه وی. زه پدی د وزیر اعظم سره مشوره کوم.
بلوچستان کې د انساني حقوقو لپاره بلوچ کارکونکو بلوچستان کې پوځي اپریشن پر ضد مظاهره کړی. په خبر کې د پهنتون استادانو د حکومت لخوا د دوی تنخواګانو کې د 40% اضافي پر فیصله د عمل نه کولو له وجې احتجاج کړی. خو یو ځکهونکی وای
زمنګ اوس یونیورسيټي بند شو او دا غي په دنه لګی چې درې ورځې وای سلو ورځې وای هفته وای میاش وای او د ار له هاسه رستورانت باندې کې نقصان دی نورې چا هم نقصان نه.
په روښانه مستقبل اونې خبرونه کې به وره چا د مدرسو نصاب سم دی
دی موجوده سلیبس کې د مدرسو دی دا دومره بهتر سلیبس کو نه دی.
د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم لرو د مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو داسې مشال ریډیو ریډیو رپورټ اردو د پاکستانی صدر د درغلیو کیس کې سوس حکامو ته د لیکل کېدونکو خط مسوده د قانون وزیر عدالت ته وړاندې کړه. سپریم کورټ ویل چې د خط ځینې برخې لا هم د عدالت د غوښتنې مطابق نه دي نو ځکه یې حکومت ته د 10 اکتوبر پورې د 15 ورځو وخت ورکړی چې د خط مسوده د عدالت د غوښتنې مطابق مکمل کړي. ریاض مساخیل نور تفصیل لري.
د وزیر اعظم په ضد توهین عدالت کیس کې سویس چارواکو ته د خط لیکلو مقدمه اوریدنه د سپریم کورټ 15 جرګه وکړه. د اوریدنې دوران د قانون وفاقي وزیر فاروق اچنایک د خط مسوده عدالت ته وړاندې کړه. د دوران د عدالتي بینچ وینا وه چې لومبي دوه پیراګرافه د سپریم کورټ د حکم مطابق دي خو دریم د دې نه اختلاف کوي. په دغه موقع فاروق اچنایک عدالت ته خواست وکړو چې د هغه خبره دې په چمبر دننه واوریدي شي. عدالت د وفاقي وزیر خواست ومنلو او چمبر کې د اوریدنې وروسته یې حکومت ته د 10 اکتوبر پورې وخت ورکړو چې د خط مسوده دې سم کړي. د اوریدنې وروسته میډیا سره خبرو کې فاروق نایک وې چې بعضې خبرې داسې وي چې ورسره ملک او جمهوریت ته زیان رسی نو ځکه یې عدالت ته چمبر کې د اوریدو خواست کړی وو. دې زیاتوي
ډرافت لیټر آج میں نے عدالت میں دیا ججز نے اس کو پڑھا.
د خط مسوده مانن عدالت ته وړاندې کړه هغه جان اولس ته او بیا یې چمبر ته راوغوښتم. بعضې اندېښنې هغوی لرلې او بعضې زمونږ وی پاغي خبرې وشوي. ما عدالت ته هیڅ قسمه باور نه لور کړی چې راتلونکي پیشي باندې با خط څنګه وی. زه په دې د وزیر اعظم سره مشوره کوم. ما صرف د عدالت نه تر 10 تاریخ پورې وخت وغوښتو او عدالت زما خواست ومنلو. اوس به په 10 اکتوبر دا مسله عدالت ته بیا ځي
او 10 اکتوبر کو یہ مسله عدالت میں آئے گا.
مشال ریډیو چې د خط په معاملہ د سیاسي او قانوني چارو د کارپوه بیرستر باچانه تپوسو کو چې د خط لیکلو د پریکړې رستو حکومت ولې د سپریم کورټ په احکاماتو عمل نه کوي، نو دوی چې حکومت غواړي چې څومره کولی شي دا معاملہ وغځوي او داسې هم نه ده چې دا کیسه به په یو ورځ کې ختم شي. د زیاتوي
لیکلو کې څه تباحت نه ښکاري، خو داسې ماته ښکاري په صدر مملکت په زرداری باندې بس داسې تور به پرې نه راځي، بلکې صرف دا به ووایي چې رسوز حکام ته به ووایي چې تاسو خپله کاروایی جاری وساتئ کوم چې تاسو کړې وه، نو هغه کاروایی چې کوم دی په یو ورځ کې نه ختمیږي. ماته داسې نه ښکاري چې کوم که خط ولیکل رسوز حکام به راشي او صدر آصف زرداری ته بات کړی وه چې یا عدالت کې به پیش.
د ذکر وړ ده چې د ولسمشر آصف علي زرداری په ضد سویس چارواکو ته د مقدمو بیا شروع کولو دپاره د خط نه لیکلو په ترڅ کې پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی هم د خپل چوکې نه لاس وینځلی وو او هم دغه لړکی اوسنی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ته د توهین عدالت نوټس ورکړی شوی دی. خو د تیر وخت په پرتله اوس د حکومت دریس کې نرمی راغلې ده او سویس چارواکو ته په خط لیکلو رضا شوی دی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اردوونکو د هنګو په سرګدانۍ کې په یو ځانمرګي برید کې دوه کسان وژل شوي او پنځه زخمیان دي. دا برید د ملا حنفي په نامه مذهبي ډلې د یو غړي پر کور شوی. د طالبانو وایند د پیښې پړه پر غاړه اخیستی او ویلي دي چې برید یې د یادې مذهبي ډلې پر مرکز کړی دی. زموږ همکار پی رپورټ لري.
په هنګو کې د بامی چودنې له امله دوه کسان مړ شوي دي. پولیسو تر مخه دغه پیښه نن سهار قریبا و بجو په وخت د سرک دانې په افغان مهاجر کیمپ کې په یو کور کې شوې ده. پولیس وایي چې دا یو ځانمرګي برید و. پولیسو د وینا چې په مړو کې د یو کس شناخت ابراهیم په نامې شوی دی. د هنګو تانې مشر چارواکی ایس ایچ او اسلام الدین مشال لوډیو ته په دې اړه وویل
د سرک دنا دی افغان مهاجر کیمپ سے لوګا ایریا دی چې دا یو خالی کور دی عبدالخالق والا افغانستان ته لاړ دی چې یو پټس آزاد ملاو شو کې او غیر علاوه یو ډیډ باډی ملاو شو چې ابراهیم نامې سره شناخت وصل دی کول جوتی را چې ویلې وصل چا او کړلا سامنے وصل را دی یا تصدیق نه کی.
د دې تر څنګ نوم او غږ نور کول په شرط د سیمینه یو کس مشال لوډیو ته وویل چې په پیښه کې د ډلې پنځه کسان هم زخمیان شوي دي. د سیمینه عیني شاهد زیاته کړه چې د پیښې وروسته دوی ولیدل چې مقامي ډلې زخمیان شوي کسان نامعلومې سیمې ته ځان سره یووړل. بلخوا د پیښې پړه تحریکې طالبان پاکستان په خپل سر واخیستله. د ډلې ویان احسان الله احسان مشال لوډیو ته وویل چې دوی د مولانبي حنفي مرکز په نخه کړی دی. نوموړي وویل چې په برید کې د مخالفې ډلې کسانو ته زیان رسولی دی. د دغه پیښې په اړه د مولانبي حنفي ډلې کوم دریس مخې ته لا تر اوسه نه دی راغلی. واضح دی چې تحریکي طالبان څخه بیل شوی مولانبي حنفي د مقامي ډلې مشر دی. د دې نه وړاندې د سپینټل په سیمه کې د ډلې مرکز په نخه کولو د پیښې پړه هم تحریکي طالبان په خپل سر اخیستی وه. د پیکاپ ګاډۍ په زیارې په ځانمرګي برید کې نهه کسان مړه او دیارلس زخمیان شوي وو. سپکې د مقامي ډلې وایان محمد قاسم خراسانی تر مخه د دوی څلور کسان مړه او څلور ژوبل شوي وو. په تېرو وختونو کې مقامي ډلې د تحریکي طالبان پاکستان او رکسو ډلې سره نښتې هم شوي وې. سپکې د ډلې دولس کسان مړ شوي وو.
تاسو زموږ د همکار رپورټ اوریدو. مشال ریډیو اوریدونکو، په پېښور کې د استادانو د نړیوالې ورځې د لمانځلو په مهال د پوهنتونو استادانو د حکومت لخوا د دوی تنخواګانو کې د 40% اضافه پر فیصلې د عمل نه کولو له وجې احتجاج کړی. خو د پوهنتون زده کوونکي وایي چې د استادانو د احتجاج له وجې د دوی وخت ضایع کیږي. په دې اړه نور تفصیل او د حکومت د دریځ په اړه درته شبیر جان رپورټ راوړي.
د لړکې پېښور پوهنتون کې د یونیسکو یا د متحده قانونو لخوا د تعلیم او ساینس نړیوال ادارې په مرسته د استادانو نړیوال ورځ منځلو دستوره کې د پوهنتون ټول استادانو په مټو تور پټه تړلې وي. او د دستوري دستر میلما د صوبایي حکومت ویان می افتخار حسین نه غوښتنه وکړه چې په بجټ کې دوی ته اعلان کړی شوی په تنخواګانو کې 40% زیاتوالی ورکړی شي. د لړکې د ټول پاکستان د پوهنتونونو د سرکاري نوکرانو تنظیم د خیبر پښتونخوا صدر پروفیسر همایون خان مشال لیډو ته صدارنګ ویل
څنګه چې تاسو وکتل چې په ټولو یونیورسټو کې ټیچرانو بلیک بینډ تړلی دي. مونږ خدا سوچو چې دی به زموږ دا مسله حل کړي. خو لا تر اوسه پورې پای کې اس پیشت نه شوی. نو امید ساتو تم لرو چې دا مسله حل شي او نن د صوبې په ټولو یونیورسټو کې پټال لیک کلاسونه نشته.
هم په دې لړ کې د پیښور پوهنتون زده کوونکي وایي چې د استادانو غوښتنې په خپل ځای خود دوی وخت نه ضایع کوي.
بی ایس اکنامک مور زموږ اوس اله کلاس شروع شو کنه. زموږ اوس یونیورسټي بند شو او دا غي پد نه لګي چې درې ورځې وي سلو ورځې وي هفته بھائی میاش بھائی نظمنگا صرف 4 منتھ سیمسٹر دے پدی کی جمنگ نہ دایو ہفتہ زایا شو دی منگ تے خود دوبارہ دا نہ کھئی کنا نہ دا جمنگ دے بارے ڈیر زیاد سٹوڈنٹس مانی ڈیر زیاد اثر ور دی او زما دا درخواست دے چ لگا پلیز تا سو لکھ شان دا کوئی منگ فیوچر ہی او دا ار لحاظ سر سٹوڈنٹ بجے کی نقصان دے نو ری چادم نقصان دے
نام چے دے احسان دورانی دے دا لکلج کے ڈیفینیٹلی اثر ہوئی جو کہ مطلب یور زم کلاس زایا شی کنا نو اگے دیر لاس سٹوڈنٹانو پر فیوچر مندے مطلب اگے لگا دیر اثر بلا مسئلہ دار جنن ایڈمیشن ترا گلے مرکز نہ فارم سبمٹ کولو نو التا سوکم نو مطلب سیٹ مند نو زدر زیاتو کڑے دم سوکم می مطلب سوک بر کلین راغلی نو مخ مخ ڈیفینیٹلی ابش پکے
ولی دا استادانو د تنظیم د خیبر پختونخوا مشر ہمایون خان پدی لڑکے وای
ردی منګ ډیر خپو چې مدد اٹھے مول زای کیږي د دی وجنه خو څنګه چې کلاستیک لاس پور اسوسییشن د شلوونه په ارتال باندې منګ ارتال نکو او منګ د پونه وځ پورې کلاسونه غستل اوس پدی خبره باندې مجبور شو چې دی وای چانسلران خاص تور باندې اور دی صوبې چې کم واغدان دی اغه دی خبر لا اور اٹینشن نور کړ
د دی غختنو په حق لچې کلمو د خیبر پختونخوا د حکومت کویان میرتغار حسین نه پختونو کړه نو هغه مشال لیډو ته ول چې د خبره تر دلاره بعد د ټوله جایزه مطالبه پوره کړی شي
بالکل د دې ګیله په سر سترګو او د جایزه ګیله ده یونیورسيټو تم دا ریکوست دی چې تاسو ترغه پوره چې تر سو تاسو ته چی سی خپل پیسې نه درکړي نو استاد له خپل حق خامخه ورکړي خو بهر کیف دا شل فیصد د دوی چې کم دی حق دی او مونږ خیبر پختونخوا حکومت نن چې کم دی نو زمونږ د وزیر سره د دې سره میټینګ دی البته استادانو ته به مې ریکوست ضروري چې اسیم په تعلیمي ادارو کې چټیانی ډېری وي او مشکلات وي او زمونږ شاګردانو ته د سبق ویلو د پاره وخت هم ډېر کم ملاويږي نو دوی د خپل شل فیصد د پاره د یونیورسيټو او د کالجونو د بندېدو خبره نه کوي
یادونه ول دا چې نن په خیبر پختونخوا کې ټول سرکاري شپږ پوهنتونونو کې مکمل کار بندیز دی او دغه استادانو غوښتنو کړه کچر حکومت د دوی غوښتنې پوره نه کړي نو دوی به خپل کار بندیز نور هم وغځوي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو دا
بالکل دا مشال ریډیو دا تاسو زموږ نه ساته خبرونه او ریوریدونکو په کراچۍ کې بلوچستان کې د انساني حقوقو لپاره بلوچ کارکونکو په دغه صوبه کې د پوزي اپریشن پر خلاف مظاهره کړې دي وی غوښتنه کړې ده چې غلطه دي د پوز او استخباراتي درو ځینی فعالیتونه ودرول شي ظفر کریمی پر رپورٹ لري
د زیارت یا پنځشنبه په مازیګر د کراچۍ پریس کلب مخې ته ترسره شوې دغه مظاهره د بلوچ هیومن رائټس ارګنایزیشن په نوم ډلې لخوا تنظیم شوې و مظاهرینو په لاسونو کې بینر نیولې وې چې په بلوچستان کې د فوجي اپریشنونو د بندیز نارې لیکل شوې وې مظاهرینو د ملګرو ملتونو څخه په دې لړ کې د مرستې په اړه ناراضي هم کوله د مظاهرینو ویناوا چې د بلوچستان صوبې په یو شمیر بلوچ ګڼمیشتو سیمو کې لا هم فوجي اپریشنونه دوام لري د مظاهرې وی ګډونوالې په دې اړه مشال رډیو ته ویل د ملګرو ملتونو ډلې هم دا هر څه په خپله کتلې دي او د سیمې دوره یې کړې ده د هغوی رپورٹ به هم مخې ته راشي که اپریشن نه وی نو موږ به مظاهرې نه کولې هلته اپریشن روان دی او اوس اوس د بلوچستان د سوراب په سیمه کې د اپریشن له وجې یو شمېر کسان جوبل شوي دي او یا د علاقه اوس هم د امنیتي سرتیرو په محاصره کې ده مظاهرینو د بلوچستان نېشنل ګوند د مشر اخترجان منګل د هغې فرمولې سره هم اتفاق نه کولو کومه شپږ نکاتي فرموله چې په دې وروستیو کې نوموړي د بلوچستان د مسلې د حل په مخه وړاندې کړې ده اختر منګل د خپل سیاست د خودلو دپاره دغه ډول فرمولې وړاندې کوي په دې کې د بلوچستان د خلکو دپاره هیڅ نشته په دې کارونو اختر منګل غواړي چې د بلوچانو ووټونه په خپله تله کې واچوي یاده مظاهره په داسې وخت کې شوې چې په کراچۍ پریس کلب کې په قومي اسمبلی کې د انساني حقوقو لپاره د استینډینګ کمیټۍ مشر ریاض فتیانا په کراچۍ کې د امنیت او په بلوچستان کې د ورکوشو خلکو په اړه خبري غونډې ته وینا کوله د وینا په مهال ریاض فتیانا په بلوچستان کې د فوجي عملیاتو د دوام خبره رد کړه د هغه وینا وا چې د خلکو د ورکېدنې سلسله اوس درېدلې ده خو د خلکو د ورکېدو په اړه نوی قانون جوړولو ته اړتیا ده دی وایي د دې خبرې ضرورت دی چې د دې ستونزې څخه د بچ کېدو په باب له یو ځانګړی قانون جوړ کړی شي زموږ کوشش دی چې داسې قانون جوړ شي چې یو سړی مطلوب وي اول هغه ونیول شي او بیا محکمې ته وړاندې کړی شي او د هغه د سرنوشت په اړه فیصله باید محکمه وکړي د یادونې وړ ده چې سترې محکمې یا سپریم کورټ په دې وروستیو کې د بلوچستان څخه د ورکوشو خلکو د کیس د اورېدنې په مهال د پاکستان د حکومت له لورې محکمې ته ویل شوی وو چې د بلوچستان په هیڅ یوه برخه کې فوجي اپریشن روان نه دی ظفر کریمی مشال رډیو کراچۍ
اردن کو د بلوچستان نیشنل پارٹی مشر سردار اختر منگل لوگ دی مودی ورسته تیر امیش سلور اور رزنی سفر باندې پاکستان ته لاړو. د بلوچستان د مسلې د وری لپاره د پاکستان سپریم کورت ته شپږ نقاطي ایجنډا وړاندې کړه. دا چې دغه د سفر او دغه خبره ته نور بلوچستان څنګه ګوري او هغه بلوچ بلتون پاله چې غوړې له پاکستان ازادي واخلي دوی ورته په کوم نظر ګوري دا د بروال کاکړ په ریپورت کې ورو.
یو پلو د بلوچستان نېشنل پارټي مشر سردار اختر منگل ویلي چې د بلوچستان د مسلې د هوارولو لپاره پاکستانی استبلیشمنت ته دا وروستۍ موقعه ده چې د ده پر وړاندې کړې شپږ نکاتې ایجنډا عمل وکړي. او بل پلو د راتلونکي کال په پیل کې په پاکستان کې عام انتخابات ترسره کیږي. اوس پوښتنه دا ده چې بلوچ ملتپال ګوندونه به په دې انتخاباتو کې ګډون کوي او کنه. د بلوچستان نېشنل پارټي ځایناستي مشر ډاکټر جانزیب جمالدینی مشال ریډیو ته وویل دوی به حالات ته ګوري او بیا به په دې اړه پریکړه کوي. د هغه په وینا کچیر دوی ودی ته اړ کړل سول چې هم دی ټوپک ورسره وي او هم دی په انتخاباتو کې برخه اخلي نو دا به ګرانه وي. له ډاکټر جانزیب جمالدینی څخه مې وپوښتل چې د دوی لپاره به په انتخاباتو کې د برخه اخیستو پر مهال مشکلات د چا لخوا وي. نو هغه وویل
ہمارے لیے مشکلات کہاں سے نہیں ہے، ہمارے اچھے طرف سے نہیں ہے، کیا اسٹیج
مکتا مشکلات دا چا لخوا نشتا لکم پلوا نشتا آیا دا ریاست او اسٹیبلشمنٹ لخوا و مکتا مشکلات نشتا هغه د ازادۍ لپاره جنگیدون کې خلک تر لګه د بلوچستان نو مخلي هغه کچیرې سلور مړی وغورځوي نو پر هغه مفکیده شي. خو استابلیشمنت دا وخت د بلوچستان ټول وژنې ته تیار دی، نه بلتون غختون کې پریږدي او نه هم جمهوریت جدوجہد کون کې معافوي.
د بل بلوچ ملت پال ګوند نېشنل پارټي له یو مخکښ ډاکټر اساق بلوچ څخه مې پوښتنه وکړه چې آیا د دوی ګوند به په انتخاباتو کې ګډون کوي او کنه. نو هغه وویل
نېشنل پارټي او جمهوري پارټي دی او په ډیموکراټیک استګل کوي، نو دا ضروری دی چې ولې دا یو ډیموکراټیک پروسس دی او موږ کو په دې کې برخه باخو او خلکو ته ان شاء الله د دې رهنمایي هم کوو چې تاسو چې د نېشنل پارټي ته چې ووټ ورکړي او نېشنل پارټي خو ته تاسو باندې
دا چې له پاکستانه بیلتون غشتون کې بلوچ وسلوال په انتخاباتو کې د دوی لپاره یو خطر دی او کنه. ډاکټر اساق بلوچ زیاته کړه
چې ډیموکراټیک ریزیسټنس دی یا چې دی نور ریزیسټنس دی په کار داري په دې باندې په دې مابین کې اختلافات په دې مابین کې چې کشمکش نشي ولې تاسو مسله اوسونو د دې نقصان زیات وایم چې د مظلوم محکوم چې دی بلوچ ورسته ملاوي او د دې نقصان چې دی بلوچستان ته ملاوي.
د جمهوری وطن پارټي مشر تلال بوکټي بیا مشال ریډیو ته وویل چې دوی به په انتخاباتو کې د ګډون پریکړه د هغه وخت حالاتو ته لکتل ورسته کوي.
دا چې هغه وخت حالات څنګه دي له هغه سره سم به پریکړه کیږي. کچری فوج لاړ شي، آی ایس آی او ایم آی په خپل حدود کې وسی، نو زه فکر کوم چې له بلوچ قام پرستانو سره به خبرې زه پخپل کوم.
خبریال او څېړونکی شهزاده ذوالفقار وای دی فکر نه کوي چې یا خودی ملت پال ګوندونه له انتخاباتو بایکاټ وکړي او یا دی بلتون غشتون کې دی ګوندونو ته په پراخه کچه ستونزې جوړ کړي.
په 2008 کې چې د الیکشن شو نو هغه وخت خو هغه ډېر په آرام د الیکشن خرابول شوی او نو کدی وخت سره برخه نو هغه سپریټست ایلیمنټس دي مشکل ماته ښکاري چې هغه د لوی او دغه مسله دی دغه کې چې الیکشن نو سي الیکشن نو سي زیات زیات دا کوم پرستونه چې کوم الیکشن کې برخه اخلي دوی دوی او دا هغه ډېر لوی تضاد بروالي.
د یادونه وړ ده چې د پاکستان د جنو نور غوندونو غوندې د بلوچستان کمپرستو غوندونو هم په تیرو انتخاباتو کې ګډون نه وکړي. بلوچستان نېشنل پارټي وای دوی شکار کړی او چې په هغو انتخاباتو کې برخه نه واخیسته، خو د نېشنل پارټي مشران بیا هغه بایکاټ یو تیروتنه بولي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو څپو یا شارټ ویوز 2013 15.5 او 15.5 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صاف اوریدلی شي.
اوریدونکو د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلي چې وزیرستان کې په جلسه کې خو د خیبر پختونخوا چارواکي وایي چې د جلسې امنیت نشي نیولی. عمران خان ویلي چې طالبان او پوځ ورسره کوم مشکل نه لري، نو حکومت ته د اندېښنې ضرورت دی.
غلام غوث پی رپورٹ لري.
د تحریک انصاف چیئرمین عمران خان تیره ورځ په اسلام آباد کې په خبری کانفرنس کې ویلي دي چې د تحریک انصاف په امن مارچ نه پوز نه طالبانو نه قبایلي مشرانو مخالفت مخې ته راغلی دی، نو بیا ولې حکومت د دې مخالفت کوي؟ په دې لړ کې په پیښور کې د یو خبری کانفرنس پر مهال د تحریک انصاف د خیبر پختونخوا ویان شاپرمان مشال ریډیو ته وویل چې هغه په دې نه پوهیږي چې یوه وسلواله ډله هم د هغې د لانګ مارچ مخالفت نه کوي، نو بیا ولې حکومت دې ته زړه نه ښه کوي؟
جو سوک داسی گروپ نه دی چې هغه پدی باندې ابجیکشن کړی دی، نو زه پدی نه پوهیږم چې حکومت ته څه خطر ده.
دا چې په قبایلی سیمو کې د معمول تک راتک څومره ګران دی، د پښتنې د شمالي وزیرستان نه پیښور ته د تحریک انصاف د خبری کانفرنس لپاره راغلی د یو څو تنو نه اوکړه، نو هغه وویل:
زما نام جلال دی، زه د نارت وزیرستان سره تعلق لرم. تقریبا 8 بجې موږ د میران شنر روان شوی، او 8 بجې مده دا نه کجورې چې پښتال ته نارت وزیرستان کې
او هم په دې لړ کې دوه ورځې وړاندې د خیبر پختونخوا گورنر بیرسټر مسعود کوثر هم ویلی وو چې د عمران خان د لانګ مارچ جنوبي وزیرستان ته ورتګ به ډېر ګران وي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو اوریدونکو، په ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه کې خبریاله کرن نازش لیکي د ستمبر په 28 نیټه د بمونو د ناکره کولو د سکواډ مشر حکم خان د پېښور او خیبر ایجنسۍ په پوله هغه وخت ژوند وبیله کله چې یو بم ناکره کوه. حکم خان د زرګونو خلکو ژوند بچ کړی و او باید حکومت د هغه د قربانیو قدر وکړي. شاهین بنری د کرن نازش د رپورټ مهم ټکي درته وایي.
په ایکسپریس ټریبیون کې خبریاله کرن نازش لیکي د ستمبر په 28 نیټه د بمونو د ناکاره کولو د سکواډ مشر حکم خان د پېښور او خیبر ایجنسۍ په پوله هغه وخت ژوند وبایله کله چې یو بم ناکاره کولو. د حکم خان قرباني د حکومت، پولیسو او پښتونخوا د هغه ولس لپاره یو لوی تاوان دی کوم چې د ترهګرۍ د یوې نه ختمیدونکي خطر سره مخ دی. حکم خان په 1978 کې په پولیسو کې برتی شو او یو د هغه وړومبنو پولیسو نه و چې د افغان جګړې پر وخت د ترهګرو مخه نیوله. په پېښور کې د بمونو د ناکاره کولو د سکواډ مشر او د 1980 په لسیزه کې کله چې پېښور د وسلوالو د بریدونو ښکارو، حکم خان د بمونو په ناکاره کولو ګوتې پورې کړې او تر کال 2006 او 2009 پورې کله چې ترهګري خپل اوج ته ورسېده او رنگ رنگ چاودیدونکو موادو قام د ستونزو سره مخ کو، حکم خان خپل کار له دوام ورکه. یوازې په کال 2012 کې په پېښور کې 250 بمونه ناکاره کړی شو او په دې کې 200 حکم خان ناکاره کړی وو. کرن نازش په خپل راپور کې لیکي حکم خان د خپل سکواډ د غړو او ځوانانو لپاره یو لار خودو. هغه به د هغه نه زده کړې کولې او د هغه د کار نه به الهام اخسته. کله چې هغه په 14 کې د لاس درې ګوتې وبیللې، نو ورته وویل شو چې نور دې په یو لاس کار نه کوي او خپل ژوند دې په خطر کې نه اچي. خو هغه ته معلومه وه چې د هغه سکواډ ته د هغه د پوهې او علم ضرورت دی او بیا یې هم خپل کار لا دوام ورکړه. لیکوال لیکي د هغه د دوستانه رویې له کبله هغه ډیر دوستان ګټلی وو او د هغه په مرګ خبر اعلان د پولیسو چارواکي او نور ډیر هغه خلک چې په خیبر پښتونخوا کې د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې په وړومبي قطار کې ولاړ دي ډیر غمجن دي. سره د دې چې د هغه د کورنۍ سره به هر وخت د هغه فکر و، د هغه یو زوی هم پریکړه وکړه چې د بمونو د ناکاره کولو په سکواډ کې کار پیل کړي او د خپل پلار کار مخ په وړاندې بوزي. که چېرې هغه یو قامی اتل نشي کېدی، نو بیا بل څوک کېدی شي. کرن نازش په پای کې لیکي یقینا چې د حکم خان په مرګ به اوښکې توی شوي وي، ساګانې به بې واره شوي وي او زړونه به درزیدلي وي، خو د ټولو نه مهمه دا ده چې د هغه قرباني د تل لپاره په یوه تمغه کې خوندي کړی شي او دا د حکومت ذمهواري ده چې د حکم خان کار ومني او هغه له درناوي ورکړي.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماته نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو.
دا غوي ستونزې
سپیشلی د جینکې کالج نشته دی واته
او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته چې کوم غریبانان دی یو د پیسونو وسنه رسې ناوې د پاره مونږه د کتابونو د داخلې او د مهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار علم مومن سره نیخ پنیخه.
د نه یا سشنبې پورس پوره په یوه نیمه بجا
روزونکو تاسو مشال ریډیو اوریدل د مشال ریډیو خبرونه تاسو په انټرنیټ هم اوریدل شئ مشال ریډیو ډاٹ کام زموږ پته ده. خبرونه په نیمایي کې راځي ل عبدالحی کاکړ څخه د خبرو ډیسر ټکو.
د پاکستان سپریم کورٹ د آصف زرداری پر ضد د مقدمې د بیا پیلولو لپاره د سویټزرلینډ چارواکو ته د لیږون کې خط مسوده رد کړې ده. د خیبر پښتونخوا په انګو کې یو بمې چاودنې دوه تنه وژلي دي. په کراچۍ کې بلوچستانو د بلوچستان په سوراب سیمه کې د مبینه فوجي اپریشن په ضد مظاهره کړې. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي ویلي صدارتي انتخابات به په خپل وخت کې شي. د افغانستان د پکتیکا ولایت مطبوعاتي دفتر وایي په ولایت کې پر سیمایزو پولیسو د برید پر مهال له ډیر شو زیات وسوال وژل شوی دي. او د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل د شام لخوا په ترکی کې د هوان توغندي د ورولو پر کلکه خندل کړی ده.
ل عبدالحی کاکړ څخه مو د خبرونو سرټکی وره د لوردونکو سریاز مساخل ته غوږدو چې د پاکستان د نن ورځې د زینو رسپانو د اداري غټکی راوړي.
نن کوم پاکستانی ورسپانو تو ګورونو تقریبا هر لوی ورسپانه لکه جنگ آج ایکسپریس او د انګریزي ژبې ورسپانه دی نیوز په اداریو کې د پاکستانی پوزي سرلخکر اشفاق پرویز کیانی د روس دورې ته کتنه کړې ده. او دغه دوران د روانېدو په وخت کې د هغه سیاسي مفاهمتي عمل په حق ته بیان ته اهمیت ورکړې دی. دغه لړکی ایکسپریس ورسپانه خپل اداري کې لیکي چې د پوز سرلخکر جنرال اشفاق پرویز کیانی د شورو پورز د روس سلورزنې دورې په وخت ویلي وو چې پاکستانی پوز د هر سیاسی عمل پورو پورو مرسته کوي خو چې دا د آئین او قانون مطابق وي او دا رنګ به د بلوچستان د مسلې په سیاسي توګه د حل کولو مرسته او کومک کولی شي. اداري وړاندې لیکي چې پاکستان نن د کم صورتحال سره مخ دی. د هغې نه د وتو لپاره ضروری ده چې د ملک د ننې مسلو ته حکومت خصوصي پام وروړي او که وکتی شي نو د بلوچستان په مسله کې سناسه د افغانستان هم لاس دی او هند هم په دې بحران کې ککړ کېدی شي. اداري زیاتوي چې اوس آرمي چیف په ډاګه وویل چې د بلوچستان په مسله باندې پوز د هر قسمه سیاسي عمل مرسته کوي نو باید چې حکومت زر تر زر د دې مسلې د حل لپاره سیاسي لارې چارې ولټوي چې دا مسله په خپل په کور دننه هوار شي او بلکې ملک ته پکې د لاسوهنې موقع په لاس ورنشي. د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورسپانې ایکسپریس ټریبیون خپل اداریا د یوټیوب ویب سایټ په بندیز لیکلې ده او وایي چې دغه بندیز چې د سپکاوي فلم رستو لګول شوی وو اوس په دریمه اونۍ کې داخل شوی دی. اداریه وایي چې یوټیوب یوازې د سندرو او فلمونو د پاره نه بلکې د تعلیمي هلو زلو د پاره هم استعمالیدونکي یو مشهور ویب سایټ دی او د دې د بندې سره په زده کوونکو او سړنکارانو بد اثر پرېوتې دی. خو ولې د پی ټی ای وینا ده چې تر څو دغه پسپکاوي اړه فلم د یوټیوب نه نوي لری کړې شوی تر هغې به دا سایټ بند وي. اداریه وایي چې د نړۍ نورو ملکونو کې د ګوګل سره معاهدې دي او که داسې سمسله را مخې ته شي نو په ځای د روغ ویب سایټ بندولو ګوګل دغه سیزونه یا پاڼې بندې کړي او نور سایټ په خپل زه کار جاری ساتي. او دا شان په هندستان، مصر، ملیشیا، لیبیا او د انډونیشیا په ګډون د نړۍ په یو شمیر ملکونو کې په انټرنیټ یوازې دغه فلم بند کړی شوی دی خو د پاکستان او ګوګل ترمنځ داسې هیڅ لوزنامه نشته. اداري اخیره کې وایي چې باید حکومت دې اړخ ته پام راوګرځوي او د هر قسمه ناوړه اقداماتو د مخنیوي د پاره ګامونه پورته کړي شي چې د یو سیس د پاره ټول نظام په ټپه ونډريږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فائنانشل ټایمز ورسپنه لیکي د پیسو نړیوال صندوق یا آی ایم ایف پاکستان ته د ټیکسونو د معاف کولو فیصله د واپس اخیستو ویلي دي. بلخوا فارن پالیسی مجلې افغانستان ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پلاوی د سفر د ځنډېدو په اړه لیکنه کړې. د دواړو لیکنو غټ ټکی درته ګولای از درورې.
فائنانشل ټایمز ورسپانه لیکي د پیسو نړیوال صندوق یا آی ایم ایف د تیرې چهارشنبې په ورځ پاکستان ته ویلي د ټیکس معاف کولو پریکړه بیرته واپس واخلي. پاکستان په دې رستو کې دغه ګام ځکه پورته کړي چې د دوی په وینا په بهر هیوادونو کې پرتې اربونو روپۍ به هیواد ته ورشي. ورسپانه د څېړونکو په حواله لیکي ټیکسونو کې معافي په ممکنه توګه اقتصادي خلا به نور هم پراخه کړي. دا په داسې حال کې ده چې له ډېرې اوږدې مودې راهیسې په پاکستان کې معاشي اصلاحات له پامه غورځول شوي دي. تیر کال د پیسو نړیوال صندوق یا آی ایم ایف پاکستان ته د 1.3 اربه ډالرو قرضو کې 3.5 اربه ډالرو قسط ورکول ځنډولي وو.
ځکه چې په اقتصادي اصلاحاتو اختلافات راپورته شوي وو. ورسپانه د پاکستانی چارواکو په حواله وای په ټیکسونو کې د معافی سکیم د برېښنا په برخه کې مراد ورکولو په رڼا کې اخستې شوي. سږ کال په پاکستان کې تر بل هر وخت زیاتې مظاهرې د برېښنا د نشپالي پر ضد شوي او په ځینې ښارونو کې د شلو ګنټو نه زیات لوډ شیډنګ کیږي. بلخوا فارن پالیسی مجلې د ملګرو ملتونو سفارتکارانو د خولې ویلي چې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د لوړپوري پلاوی افغانستان ته د رواني میاشتې په وروستو کې سفر پلان ځنډولی، ځکه چې د دوی په وینا په دغه هیواد کې حالات ډېر زیات خطرناک دي. مجلې کې افغانستان ته تک ځنډولو فیصلې وروستو په بند دروازو کې د امنیتي شورا غونډه شوې او د شورا 15 غړو هیوادونو ته د ملګرو ملتونو مرستیال سکتر ګیګری سټار بریفینګ ورکړو. مجلد یو سفارتکار په حواله وای چې د پلاوی سفر ځنډول وجوهات دادی چې زیاتره غړي هیوادونه په دې نظر بو چې دا سفر بل کال ته وځنډول شي. د دې ترڅنګ د سفارتکار په وینا ښکاره خبره ده چې داسې ځای ته تک کوي چې ډیر زیات خطرناک او د ګواښونو نه ډک دی.
له ګلزمو د نړیوالو مطبوعاتو غټکی وره د افغان ولسمشر حمید کرزی د زیارت پروس په خپل سرګندونو کې پر لویدیز تور ولګاو چې د افغانستان د دښمنانو په ضد په جګړه کې دوه مخې کوي. ښاغلی کرزی په دې وروستیو کې له یو امریکایي ټلویزیونی چینل سره په مرکه کې دا ګواښ هم کړو چې که امریکا د افغانستان د پوځ لپاره په پرمختللې وسلې برابرې نه کړي نو له روس او ځینو نورو هیوادونو څخه به واخلي. ولسمشر کرزی ویلی دی چې د پاکستان لخوا د راکټونو د ورول کېدو باندې امریکا خاموشه ده. پر اړه احمد تکل درته رپورت لري.
ولسمشر حامد کرزی د پنځشنبه په ورځ په خپلو سرګندونو کې وویل چې امریکا په پاکستان کې د تروریستانو پر ملاتړ کوونکو د برید پر ځای په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په ځپلو او افغان پوځ سره د پرمختللو وسلو په نه برابرولو سره یو دوه مخیزه لوبه پیل کړې ده. ښاغلی کرزی ګواښ وکړ چې که متحد ایالات د سرحد بلې غاړې ته د وسلوالو د ځپلو لپاره افغانستان ته عصري وسلې ورنه کړي نو دای به له نورو هیوادونو څخه واخلي.
چطور افغانستان از لحاظ تجهیز به هدف
افغانستان ځان څنګه د فوزی تجهیزات له پلوه هغه هدف تر سوال شي چې هیله لري؟ موږ له امریکا غوښتي چې هوایی ځواکونه مو په جنگي کشفی او ترانسپورتي الوتکو سمبال کړي، خو امریکا دې غوښتنې ته مثبت ځواب نه دی ویلی. په دې اړه به زموږ بحث په راتلونکي اونۍ کې هم دوام وکړي. که چیرته امریکا او ناټو موږ ته دا وسلې او تجهیزات را نه کړل نو آیا افغانستان باید انتظار وباسي او کله خپل توان سره سم له روسیې، چین، هند او یا هم بل ځای څخه دا وسلې ترلاسه کړي؟
ښاغلی کرزی پر لویدیځو رسنیو تور ولګاو چې په 2014 کال کې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې د کورنۍ جګړې د پایل او د هیواد د اقتصادي سقوط په اړه د مطالبو په خبرولو سره هڅه کوي چې پر خپل ځان د افغانانو اعتماد کمزوري کړي. د همدارس ټینګژمنه وکړه چې انتخابات به په خپل وخت وشي او دای به د خپل دې دورې له ختمولو وروسته واک پریږدي. کرزی وویل په هیڅ صورت هیڅ راز بهرني تبلیغات، لاسوهنه او ناامني به خباتو مخاون نیسی. ورته انتقادونه ښاغلی کرزی د امریکا له سی بی اس ټلویزیونی چینل سره په مرکه کې هم پر خپل لویدیځو متحدانو وکړل. په وروستیو څو ورځو کې دا دوهم ځل دی چې افغان ولسمشر خپل لویدیځو متحدانو ته په غوسه کیږي، خو د پنځشنبه ورځې وینا یې د لویدیځ د پالیسیو په اړه تر ټولو زیاته انتقادي وینا وه. دا وویل ناټو او افغانستان باید دا جګړه په هغه ځای کې وکړي چې د تروریزم جرړې پکې دي، خو امریکا هلته تلو ته چمتو نه ده او دا ښیي چې یو دوه مخیزه لوبه وانه ده. کرزی وویل امریکا وایي یو څه او کوي بل څه. د افغانستان او امریکا په اړیکو کې په وروستیو څو کلونو کې لوړې ژورې ډېرې وې، خو په خاص ډول د توکیو له کنفرانس وروسته چې نړیوالې ټولنې تر 2015 کاله له افغانستان سره د 14 میلیارد ډالرو مرستو ژمنې پکې وکړې، په دې اړیکو کې نور سړښت هم راغی. لبلې خوا په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر راین کراکر چې د ښاغلي کرزی له نږدې ملګرو څخه وو د ناروغۍ له وجې خپل دنده پریښوده، خو نوی سفیر جیمز کننګهم له افغان ولسمشر سره هسې خاص اړیکې نه لري. او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان آلن که څه هم له ولسمشر کرزی سره پرله پسې ټلیفوني خبرې کوي، خو له ده سره د ملګرتیا اړیکې نه لري. ځینې افغان کارپوهان وایي چې ښاغلی کرزی دا څرګندونې په هیواد کې دننه د یو خپلواک مشر په توګه د ځان د معرفي کولو لپاره کوي، څو له هغو تورونو ځان وژغوري چې ګنې دی هر هغه څه ته تیار دی چې لویدیځ په تیره امریکا ورته وایي. یو بل نظر دا دی چې ښاغلی کرزای دا انتقادونه ځکه کوي چې لویدیز د حساب کتاب له غوښتلو پرته چې د توکیو په کنفرانس کې پریکړه پرې وشوه له افغانستان سره د مالی مرستو دوام ته وهڅوي. د سیاسي چارو کارپو د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهاند ودیر ساپای وایي،
د فکر کوم چې دا به د یو تاکتیک دی هڅولو وي، د امریکا نور هم چې دوی سره خپل مرستې په واضح صورت سره وکړي، بدون د دې نه چې دوی د اصلاحات اداري او یا د فساد یا دو خبرې یادې کړي. دوی ته چې ډېر سخته تمامېږي هغه د اداري اصلاحات او د فساد یادول دي د امریکې د خوا او د غربي نړۍ د خوا.
خولویدیس کارپوهان او لهغه ډلې په جورج واشنگتن پوهنتون کې د دفاعي مطالعاتو استاد سټیفن بیډل بیا بل نظر لري. نیویارک ټایمز ورسپانه د ښاغلي بیډل له قوله لیکي چې وایي د کرزي فکر د امریکا د منافعو او لومړیتوبونو په اړه خورا زیات مغشوش دی. دی وایي کرزی کله کله داسې فکر کوي چې امریکا افغانستان ته په منځنۍ اسیا کې د هغې الوتکې وړونکې تیارې په سترګه ګوري چې په سیمه کې پر خپلو دښمنانو د حملې لپاره کار ترې اخلي. نوموړی زیاتوي کرزی د هغه څه په اړه چې موږ یې غواړو په خپل ذهن کې یو روښانه تصویر نه لري او د امریکا د منافعو په بیلابیلو افراطي مفاهیمو پسې سرګردانه دی، ځکه هغه څه چې د امریکایانو څخه لیدلی دي هم متناقض دي.
د مشال ریډیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه د باختر ستوري په پوکم یو لسو بجو، د نړۍ رنگونه په 28 منټه کم 2 بجو، د لوبو نړۍ په پوکم 2 بجو، د مشال پنوم په 8 منټه د پاسه 2 بجو، روغتیا او درملنه په 28 منټه کم 3 بجو، سروي په 28 منټه کم 4 بجو، اقتصادي نړۍ په پوکم 4 بجو، نوي خیالونه نوي سازونه په 28 منټه کم 5 بجو.
اردن کو تاسو ته خبرونه سبا اوریدل شي. که څه هم مطبوعاتو کې د پاکستان او افغانستان ترمن د ستراتیژیک تړون د 10 کېدو خبرونه راغلي، خو افغان ولسمشر حامد کرزی وایي تر هغه به پاکستان سره دا قسمه تړون ونه کې تر څو چې پاکستان له خپل خاورې افغانستان ته د ترهګرو د ورتګ مخنیوي نه وی کړی او د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې کردار افغان دوسته او رښتینی نه. نورګل شفق پر رپورټ لري.
ولسمشر کرزی افغانستان ته د افراطیت او تروریزم د راتګ مخنیوي او د هغوی له سمبالولو څخه لاس اخیستل له پاکستان سره د ستراتیژیکو اړیکو د ټینګولو مهم شرطونه وبلل. ولسمشر کرزی سرګند کړه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ هغه مهال ستراتیژیکي اړیکې ټینګېدای شي چې له پاکستان څخه افغانستان ناامنه او بې ثباته نشي.
افغانستان د تروریزم راتګ، د انتحارونو راتګ، د مداخلاتو ادامه او نور هغه ټول عوامل چې په افغانستان کې د افغانستان د خلکو د وژنو، د قتل او د بې ثباتۍ او د آرامش د رپرشولو باعث کېږي، د دې مخنیوی وسي. کله چې دا وسول بیا نو د افغانستان خلک موږ په تمام مرادیت حاضر یو.
په دې وروستیو کې په ملي او نړیواله سطحه داسې راپورونه خپاره شول چې ګوندې افغانستان او پاکستان په خپل منځ کې د ستراتیژیکو همکاریو اړیکې ټینګوي او په دې اړه ځینې پرمختګونه هم شوي دي. د راپورونو له مخې د پاکستان لخوا له هم د افغانستان پر ختیځو سیمو راکټي بریدونه کیږي او سربیره پر دې چې دا مسأله د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د افغانستان لخوا وړاندې شوي، د دواړو هیوادونو اړیکې هم زیانمنې کړي دي. ولسمشر کرزی هم دې مسالې ته په اشاره وویل چې امریکا حاضر نه ده چې د بریدونو په وړاندې له افغانستان څخه دفاع وکړي او نه هم دا خبره مني چې د پاکستان لخوا دومره زیات توغندي پر افغانستان توغول کیږي. جمهور رئیس کرزی وویل افغانستان هیڅکله نه غواړي چې د پاکستان د دې راکټي بریدونو ځواب په ورته توګه ورکړي، خو دا یې ومنله چې افغانستان هغه پوځي امکانات نه لري چې هغه سیمې وولي چې ورڅخه پر دې هیواد توغندي توغول کیږي. خاغلی کرزی وویل دوی پر دې خبرې کوي چې که امریکا او ناتو افغان امنیتي ځواکونه په پرمختللو وسایلو او تجهیزاتو نه سمبالوي، نو دا هیواد له خپلو امکاناتو دا تجهیزات د سیمې له هیوادونو څخه ترلاسه کړي. امریکا او ناتو هم تل ټینګار کړی چې افغان ځواکونه سمبالوي، خو د دې مسالې پر سر له ډېرې مودې راهیسې د افغان حکومت او نړیوالو دا ډول ناندرۍ روانې دي او د ولسمشر کرزی د سرګندونو ته په پام لا هم دا ستونزه پر خپل ځای پاتې ده.
د نورګل شفق رپورت مور د اوریدونکو تاسو مشال ریډیو تغوګي لکه څنګه چې مدر سره واده کړو و نیس پروګرام روخانه مستقبل درته لرو پر روخانه مستقبل خبرونه کې تاسو د زدهکونکو او د سکولونو په اړه بیلابیل معلومات اوري بیلابیل مرکه او خبرې به تاسو ته زموږ همکاران برابرې تاسو دا پروګرام منور شاه جوړی او په نننی پروګرام کې د مدرسو د نصاب په اړه باندې تاسو ډیر څه اوریدل شي چې آیا د مدرسو نصاب د وخت تقاضو سره سم دی او کنه. راځي چې دا پروګرام اورو منور شاه تاسو جوړ کړی.
په داسې حال کې چې په ټول هیواد او په خاص توګه قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا کې د تعلیم سهولتونه ډېر کم دي، دینی مدرسې پکې د علم په خورولو کې لوی کردار ترسره کوي، خو د سیړونکو په نظر که د دې مدرسو کورس د دینی علم ترڅنګ د دنیا د تقاضو سره برابر کړی شي نو دا کردار به په عملی توګه د معاشره په پرمختګ کې رول ولوبوي. د مدرسو د منځوري او د هغې د کارکردګۍ د سارنې لپاره د یو مرکزی بورډ لاندې 15 بورډونه جوړ کړل شوې. د دغه مرکزی بورډ د شمیرو تر مخه په هیواد کې خواوشا 15,000 رجستر شوي دینی مدرسې دي او د دې په دوه عمره یعنی خواوشا 13,000 غیر رجستر شوي مدرسې هم شته. د مدرسو په اړه په اسلام آباد کې د امن د مطالعاتو د یوې ادارې مشر عامر رانا مشال ریډیو ته وویل چې هر کال په لکونو زده کوونکي د کې داخليږي او فارغيږي. د نوموړي نه مو پوښتل چې د لکونو په شمیر کې د مدرسو نه فارغ شوي دغه خلک بیا د ژوند کومو کومو برخو ته لاړ شي.
دینی مدرسو نه درې قسمه خلک وزي. لومبه دا چې کوم کسان د معیاري مدرسو نه اعلی دینی تعلیم ترلاسه کړي هغه یا خپل مدرسه چلوي یا په نورو کې د استاد په هیڅ کار کوي. د دویمې یا منځنۍ درجه علم چې کوم خلک وکړي هغه ورسره دنیاوي تعلیم وکړي او ځان ته چرته نوکری ولټوي، او دریمه برخه کې هغه کسان شامل دي چې دینی علم ترې نیمګړی پاتې شي. هغه زیاتره عام کار، روزګار او مزدوري کوي چې د کم علم او بیروزګاری له وجې زیاتره په غلطو لارو روان شي او فرقیز تشدد او نورو مجرمانه فعالیتونو کې اخته شي.
امیر رانا زیاتوی چې په لرو پرتو او کلیوالو سیمو کې زیاتره دینی مدرسې نه خو د حکومت سره رجستر شوي او نه معیاري دینی علم د ورکولو جوګه دي چې بیا د دې زده کوونکي نه اعلی دینی علم لري او نه د دنیا د تقاضو نه خبر وي او هم له دغې وجې د روښان فکر نه محروم پاتې شي. د خیبر پښتونخوا 400 ضلع کې مو د یوې دینی مدرسې د زده کوونکي روح الله شاه سره خبرې کړي چې علم په دوه برخو یعنی دینی او دنیاوي علم کې تقسیموي او وایي چې د رزق غم نه دی په کار. نوموړی زیاتوي
هر کله چې انسان خپل رزق سوچ کوي کنه نو هغه صرف د دنیاوي د تعلیم باندې منحصر نه ده. که یو سړی دا وایي چې ماره دنیا تعلیم اونه کنه زه به خوراک نه کوم، دا خبره داسې نه ده. البته د دنیا علوم یا عصري علوم چې خلک زده کوي د دین نه طالبان نه صرف په دین کې وته لږه اسانتیا را پیدا شي. هغې کې چې کوم کتابونه دي هغې کې اردو وي، عربي وي، فارسي وي، بعضې دینو کې انګریزي وي، انګلش وي. نو د هغې علومو د زده کړې په اسانتیا کې دنیاوي تعلیم هغه فایده مند وي. دغې لپاره دا دنیا تعلیم هم ښه سیز دی او باقي چې رزق دی نو د هغې الله وعده کړی ده، الله به هغه ورکوي.
روح الله شاه وایي چې په هر مسلمان صرف د دین علم فرض دی. په دې پوښتنه چې د دنیا نظام به څوک او څنګه چلوي نوموړی وایي
نو یوازې په دنیا کې د دیندار خلک نه دي، څنګه چې الله خپل دین لپاره خلک پیدا کړي داسې د دنیا د چلولو لپاره هم خلک الله پیدا کړي. هغوی چې کوم دي دنیا ګټي دي دیندارو نه هم ورکوي، په خپله هم خوري. دا الله د خپل دین د خدمت د وجې نه دلته مفتو کې ورکوي.
دا چې کوم خلک د دې مدرسو نه علم حاصل کړي هغوی عملی ژوند ته څنګه ګوري؟ د خیبر پښتونخوا 400 ضلع د یوې مدرسې نه فارغ شوی تن الطاف حسین وایي
د دنیا غلو د ټولې پاتې شي بیا هم لکه بس علم. اوس زمونږ په 2008 کې فراغت شوی دی، اوس فارغ یو، اوس خپل درس تدریس کوو. لکه مونږ چې زده کړي دا بل ته ښایي. یاره زمونږ خو لکه دا څونه علما چې دي که نه او دا درس د دوی سره تعلق لري. نو که چېرته سړی بیا د جومات کې امام شو نو هغه سره یې دا خلک د تنخواه خبرو کې 1,000 یا 1,200 یا 1,500 د دې نه زیاتی نه او بیا چې دې دا درس کوي د ماشومانو په خپل لوکل جماعتونو کې، نو بعد بعد مولا پیسې اخلي یا لس روپیه میاشت یا شل روپیه دغه دغه دن ذریعه زموږ دلته جماعت کې خزامه امامتي نشته، صرف دا درس دی او د ماشومان زیادت الا بالله.
نوموړي نه مپوښتلې چې د دنیاوي ضرورتونو پوره کولو لپاره څه هلې ځلې کوي او که څنګه.
یو خبره دا ده چې زمونږ د خپل سند نه دا چې مونږ ته اتم کال باندې فراغت شي، نو په دې باندې لکه خړې روڅه ته نوکري ملاوېږي، سکولونو کې ملاوېږي، کالجونو کې ملاوېږي. الله بسر ولاړ دی، ما خو هغه امتحان ور نه کړم، یاره کمزور شانتې ما چې نه بیا ته غازانو پسې ګرځي نجي، بس خدای پاک هغه ضرورت پوره کوي هغه کار والا نه، چې څوک کار کوي د هغه نه راته په اسانه طریقه پوره کوي، د هغه بچو ضرورت ښځې ضرورت په دقه وجه باندې. لکه زمونږ د علما دا هغه درس تدریس نه خوښي، هغه کې چې په اسلامیت کې چې ضرورت نیم راغلي او دا خو داول نواله ګر د اخره پورې بس عربي کتابونه دی او درس تدریس بس سره مسلک دی دی.
بالکل
هغه کې هغه اصل کتاب دی هغه اردو کې اسلامیت کې راغلي، یا داسې مشه تلم دی اصل اجر په دې باندې.
بلخوا دینی عالم پروفیسر ډاکټر قبله ایاز وایي چې د اسلام د روح مطابق د دنیا د جایز کار روزګار کول هم د عبادت درجه لري.
دا خو ضروری دی جی، مونږ کا رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وګورو، نو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم خود دنیا روزگار هم کړی، تجارت هم کړی دی، د خلکو سره ناس پاس هم کړی دی، جون تیر کړی دی. او اسلام چې کوم دی هغه چې کوم دی گوتم بدھ تصور وو چې هغه د دنیا نه فرار اختیار، دا تصور د گوتم بدھ تصور په اسلام کې نشته. حضرت ابوبکر صدیق په خپل د کپڑو تجارت کوو، حضرت عمر فاروق او د نور غټ غټ صحابه کرام عثمان غنی رضی الله عنه غټ تاجر وو، نو دا شی چې کومه د اسلامي ضابطو کې اسلامي اصولو کې دا عین ثواب دی، د اجر کار دی. امام ابو حنیفه زمونږ د کپڑو ډیر غټ تاجر وو.
ځنې خلک دا فکر کوي چې څوک د دینی مدرسو نه فارغ شي هغوی د دنیا د کار روزګار نه ډډه کوي. په دې اړه ډاکټر قبله ایاز وایي
عمومی سوچ خدا سے نه دی، ځکه چې عموماً زمونږ چې د دینی مدرسو خلک دي دا مونږ ته جامعات و تارازی و ایم فل و پی ایچ ڈی هم کوي، او بیا ډېر دینی مدرسو کې چې کوم ډېر داسې تکړه کسان دي آپ جامعاتو کې یعنی په آخري یونیورسٹو کې راغلي دي، حیثیت استاد هم دوی تعیناتی شوی ده، بلکې سکولونو کې هم دوی استادان مقرر شوی دي، او نور ډېر داسې کسان دي چې هغه لګیا دي او نور داسې عقلي علومو طرف ته. خو یو معقول تعداد داسې شته چې هغه دا محسوسوي چېر هغه اصلي علم چې دی همدغه علم دی چې کوم مدرسو علم وایي، او دا جدید او یونیورسٹو علم چې کوم دی داغه اصلي علم نه دی، نو هغه عموما لاړ شي بیا یا خپلې دینی مدرسې قائمې کړي، یا په جماعت کې څه درس شروع کړي، یا نور څه داسې سرگرمۍ شروع کړي چې هغه کې دوی د دنیاوي امورو نه ډېر کم خبر پاتې شي.
په دې پوښتنه چې آیا د دینی مدرسو نصاب یا کورس د موجوده دور د تقاضو سره برابر دی او که څنګه، نوموړی وایي
د موجوده سلیبس چې د مدرسو دی دا دومره بهتر سلیبس خو نه دی، ځکه چې دوی خپل هم دا محسوسوي چې په دې کې د تبدیلی ضرورت شته. نو اوس دوی دا ضروري کړی ده چې په مدرسو کې چاته داخله ورکوي نو هغې دپاره دا لازم ګرځوي چې لسم جماعت پاس کړي، او بیا هغې نه بعد دوی ته مختلف نصابونه دي، مختلف کتابونه دي چې په هغه کې فقه ته د دنیاوي او دینی معاملات او بیا په هغې کې تفسیر او حدیث دا ټول ورته ښیي. خو زنا کیسې داسې دي چې د هغې ضرورت شته، لکه معاشرتي علوم چې کوم دي دې ډېره زیاته کمی ده، او تاریخ چې کوم دی دې هم ډېره زیاته کمی ده په دینی مدرسو کې، بل بین الاقوامی حالات چې کوم دي، جغرافیا او بین الاقوامی حالات د دې نه هم د دوی خبرتیا چې کوم ده دا پکار ده او باید چې دا څنګه په نصاب کې شامل شي.
ډاکټر قبله ایاز زیاتوي دینی مدرسو کې د دین د علم تر څنګه د موجوده دور تقاضو ته پاملرنه ډېره اهمیت لري. د نن ورځې په روښانه مستقبل کې د دینی مدرسو د زده کوونکو او د هغوی د کورس په اړه خبرې کوو. کارپوهان وایي چې مدرسې په موجوده وخت کې د علم په خپرولو کې لویه ونډه لري، او دا به د ټولنې لپاره نور ډیره فائده وي که دوی په خپل کورس کې عصري علوم هم شامل کړي. د پېښور یونیورسيټي د تعلیم او تحقیق د څانګې مشر ډاکټر وزیم خان په دې حق لوي تقریبا
یو لس کاله مخکې ما دا کوشش کړو چې دا شان یو بلند شان دې کې ورته وایي چې هغه د مذهبي او د موږ انګریزي تعلیم وایو چې دا دواړه یو ځای کړو او د دې یو برینډ یو کمبینیشن جوړ کړو او په دې مدرسو کې انټروډیوس کړو. دې لپاره ما ته یو عالم دی او من یې وکیل هغه دا کوشش دا کولو چې یاره زه یو داسې مدرسه جوړه کړم یو سکول جوړ کړم چې هغه انټرنیشنل سطح باندې وي او هغې کې د دې دواړو فیلډ چې کوم دی مذهبي اسلامي ورسره ورسره دم دغه طالب علمان د انګریزي تعلیم مثلا ساينس کمپیوټر ټیکنالوژي بایولوژي انګریزي لینګویجز چې کوم دی دام ورسره وي. خو دا وخت ضرورت دا دی چې زموږ کوم طالب علمان په مذهبي مدرسو کې چې دا ژبه مطالعه کوي ورسره ورسره د انګریزي تعلیم نه هم خبري نو کدا دواړه کمبینیشن ته جوړ شي نو دی یو کامل سره جوړېږي.
ډاکټر وزیم خان وای په دې لړ کې دینی مدرسو ته پکار دی چې خپل رجستریشن د دینی بورډونو ترڅنګ د تعلیمي بورډونو سره هم وکړي نو دا راز به د نه فارغ شوی کسان په اسانه نورو څنګه ته تللی شي. هم دې خبرې ته په اشاره سره د پېښور یونیورسيټي د شیخ زید اسلامیک سنټر مشر ډاکټر دوست محمد خان وای
اسلام کومه قران نزیه تعلیم وګورو قران چې ته هم تعلیم ته پدې توګه نه ګوري دا دنیوي تعلیم دی او دا دینی تعلیم دی.
نو موږ له زیاتوي اسلام د تعلیم په حواله ډیر واضح پیغام وړاندې کوي.
دا اسلام چې کوم د تعلیم نظریه ده هغه په دوه توګه ده، په دوه قسمه ده. یو د وحی لاندې ده او یو چې کوم دی د علم الاشیاء لاندې ده. دا وحی لاندې مطلب دا دی چې نبی صلی الله علیه وسلم ته د وحی په ذریعه چې کوم قران راغی د مسلمانانو د تعلیم بنیاد به قران وي او قران چې کوم دی دا د بنیادی توبه د هدایت کتاب دی ټول انسانانو لپاره ټول مسلمانانو لپاره. اذن دا کوم چې مسلمانانو نظریه تعلیم یا اصول تعلیم یا نصاب تعلیم یا ذریعہ تعلیم یا څه ورته وای هغه د قران دلاندې د وحی دلاندې دی. البته هغه سره به علم الاشیاء چې ورته یا انسټرومنټل نالج چې ورته وای انسټرومنټل نالج مینز چې هغه به د خپل وخت د تقاضو چې کوم علم ضرورت دی د کوم سیزنو ضرورت دی نو مسلمان طالب علم مسلمان عالم او مسلمان تعلیمي اداره به د دې شوګي چې هغه به په هغه باندې خپل وای.
ډاکټر دوست محمد وای چې د مسلمانانو د عروج دور تک وکتل شي نو په هغه کې دوی د دنیاوي او دینی علم فرق نه دی کړی خو په موجوده دور کې حالات د هغه برعکس دي. نو موږ د خپل ادارې په اړه وای
زمونږ پروګرام دا دی زمونږ نظام تعلیم دا سره چې موږ په یو اړخ باندې اسلامي علوم چې کوم قران دی حدیث دی اسلامي تاریخ دی فقه دی چې موږ د اسلام هغه مسائل چې هغه روزانه نو مسلمان او کوم مخامخ کیږي او ضروري دی چې هغه د برابرۍ مناسب تدریج هغه ته ورسوږي بلکې زموږ کوشش دا دی چې هر مسلمان د اسلام د نبی مسائل خبر شي په یو لاس باندې په بل طرف باندې بل اړخ باندې موږ دا کوشش کوو چې دا الګ بل ته اوځي نو دا صرف یو ملا نه وي یو صرف امامت ته تکلو تلاش کې نه چې په جمعات نه وي چې امامت ته پیدا ته ځان لا او روزي وي ګټه بلکې د په تعلیمي ادارو کې او د په دفترونو کې د انسان د ژوند په نورو مکتبونو کې او په ادارو کې خپل ځان ته داسې نوکری هم د مقابله په امکانو کې شامل شي او د پاکستان یا د اسلام یو ښه خدمتګزار جوړ شي او ښه افسر جوړ شي.
ډاکټر دوست محمد زیاتوی شیخ زید اسلامیک سنټر یو محدود پیمانه باندې خپل کار جاری ساتلی خو حکومت ته پکار دی چې هم په دې طرز ټولو دینی مدرسو ته د مکمل تعلیمي نظام شروع کولو موقع برابر کړي. دا راز بعد د زده کوونکي نه یوازې په دین بلکې دنیا کې هم د ټولو قومونو نه وړاندې لاړ شي. هم دې سره د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسید. تاسو هم که دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا هم کوم وړاندیز یا پوښتنه لرئ په دې شمېره ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00202212211211 او هم په دې ځای خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
بلوشا په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو خزو ژوند ته کتنه کوي.
څو کوم د قصد بعد ورځ راوته ما وېڅ درک منل
او د قبالي میرمنو د ژوند حال درکوي
او دونه مظلوم چې په خیم پولې وکړلې
دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړی.
لورې په کراچۍ دا مور په ډر اسماعیل خان دا او خنیو د بل نه داسې ورکه
پښتنه د دغه حالاتو سره مقابله کوي.
زمونږ لاګانې مخکې هم دوی مضبوطې کړې دي او دغه ښځو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې هم دوی را مخکې شي.
شروع او زیارت اورېدل یې